اوریدونکو دوه مینې مایتا ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړیو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړنی ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلان چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعو یا تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنۍ علاقه چې ټکټر او بشې دې ته نشرات لاله.
په یو بل راپور کې به واوري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشه یي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې عمله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې پا په ورستۍ میاشتو کې 3,615 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري، د هغو په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا داسې یوه علاقه ده، غرنۍ علاقه ده چې ټکټر او بشي دې ته نشي راتللی. موږ مجبور اوسو چې په دوا باندې وپاشو. نو زموږ د بدخشان ټول ولس ته دا خبره ده چې تاسو په خپله داسې د منځه ویسي امارت یا مجاهدین دې ته به مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټیانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا در وپاشي.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شیندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه می ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو خونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشه یي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلی.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی اوس د نشې پیسې له کومه کړو اختر خو پرېږده ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوی چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه دی ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نهولی دی. یو معتاد تاسو ګورو کې دا باید نوی جامې واغني اختر کې ټول کړلار شي، نه دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دمینه شیان ټولې څه لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلوکو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما متاد که ها؟
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی کوئی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته میل نه لرل، یا د خوراک دپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي او هغه مثلا د ملاریا، د مورکي او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دی تمن لن محاله بيشتي وي یا لوز اف اپټایټس. دویما عصبي بې اشتهایي ده چې هغه ته موږ نوروګزیا نوروزه، چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي او مثلا ځان وږی کوي او دوی غواړي چې دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علایم شتون چې د لوږې له امله پیدا شوي موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډېر دي، کېدای شي چې حاد مرضونه یا لنډ مرضونه یا انتاني ناروغانې، داخله ناروغانې، عصبي ناروغانې هم د بې اشتهایي سبب کېږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایي چې د انوروکسیا په نامه باندې یادېږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښۍ یا عصبي ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټکا یا امفیټامین استعمال، د ډېری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو وویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوږې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نهي کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوږې کمی سیالي چې موجوده یا هغه د منځه ځي او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز، امیلاز، د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بې اشتهایي منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بې اشتهایي را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بې اشتهایي سبب کیږي، خو ډېری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرت میټایم ویټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي، هغوی هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې ام ویټامین او هم دا میټیم ویټامین مواد اچوي تر څو پورې د هغوی د بې اشتهایي سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین، الکول اکثر دوی د بې اشتهایي سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بې اشتهایي له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد شته چې د دروزنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اولو مراحلو کې د کاذب یا دروجنې اشتها سبب کېدلی شي، چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي، او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي، او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثر جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجوده وي، ځکه چې دوی د بې اشتهایي په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن سوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوری باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه او ورته بی اشتیایی پیدا شوی اکثرا په جنسی کمزوری په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتی سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اراض علائم ښیي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحله کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشې پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه‌یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر لویه لاره د پولیسو د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشئی موادو قاچاقونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی، خو د هغه امیر د ده پوسته داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمې لوري؟
بلې پلاره.
څوک دی؟
حاجي انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجي صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخې یم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق باران زده تنگ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بارې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، که د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمندان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تکتیدلی دی او طول مدر و داریدل. دردش ورشو مدرونو گرو.
سمان قماندار سیب، اوهو قماندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.